سلامونه ستړي مشه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په طالبانو غږ کړی چې سمدستي د اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. دغو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا خپره شوې د طالبانو لخوا د اعدام وروستۍ پیښې په کلکه غندلې دي. طالبانو تیره اونۍ په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې په عام محضر کې د اعدامونو د سزا تطبیق نه یوازې د توجیه وړ نه دی، بلکې په مذهبي اړخ هم سمون نه لګوي. د اعلامیې په اساس د طالبانو دغه کار په خلکو کې ویره او وحشت زیاتوي. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د بشري حقونو ګڼو مدافعانو د طالبانو له حکومته غوښتي چې د اعدام او همدارنګه نورو ټولې بدني سزاوې سمدستي ودروي. د راپورونو په اساس طالبانو له وخته تر رسیدو وروسته تر دې دمه لږ تر لږه لس تنه په عام محضر کې اعدام کړي دي. د طالبانو حکومت د روسیې د سترې محکمې د هغه اقدام هرکلی کړی چې طالبان یې د دغه هیواد د ترهګرو له نوملړ ایستلی دي. په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د روسیې د سترې محکمې دغه پریکړه د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره رسمن په یوه لیدنه کې ابلاغ کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې د روسیې د سفیر په حواله ویلي دي چې د روسیې دغه ګام د افغانستان او روسیې ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه ده. همدارنګه ښاغلي متقی د روسیې د حکومت له دې ګام ستاینه او مننه کړې او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پام وړ پرمختګ یاد کړی دی. د روسیې سترې محکمې پرون د اپریل په 18 اعلان کړی و چې طالبان یې د ترهګرو له نوملړ ایستلی دي. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د ترهګرو په نوملړ کې شامله کړې وه او له دوی سره یې هر ډول راکړه ورکړه او درشه د سزا وړ او غیر قانوني بللې وه. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی. د څارنوالانو په خبره 13 کلن عبدالله حاجیزاده چې د اوکلاهاما په مور کې اوسېده د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او دسیسې جرم منلی. عبدالله چې د نیول کېدو پر مهال 18 کلن د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او 2.5 لک ډالرو جریمې سره مخ دی. د محکمې اسناد ښیي چې حاجیزاده د زندان د دورې له تیرولو وروسته د امریکا څخه د ایستل کېدو له پریکړې سره هم موافقه کړې. د پنجشنبې په ورځ د عبدالله حاجیزاده وکیل جیف بایر سره پاتې شوي ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاسه هغه ته بیرته نه دي سپارل شوي. د حاجیزاده ملګری تورن 18 کلن ناصر احمد توحیدي چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکي په توګه کار کاوه، اوس مال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیې جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجیزاده او توحیدي د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره اقدام کړی و او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه هدف وګرځوي او برید ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشران افغان ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. د یونیسف د دفتر رئیس تاجدین اویلا د پنجمې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې له دې ډلې څخه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان له سختې خوارځواکۍ او ډنګرۍ څخه کړیږي. یونیسف ویلي دي چې د نړیوالو مالي مرستو د کمیدو همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو یا RUTF د کمیدو په سبب باندې په ماشومانو کې خوارځواکۍ مخ په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د بشری بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې هم WFP ویلي و چې ښایي د خوارځواکو ماشومانو سره د مرستو لړۍ تر مې میاشتې پورې بنده شي. دغې ادارې ویلي و چې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره لږ تر لږه 550 میلیونو ډالرو ته بیړنۍ اړتیا ده. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ښکاری ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره دی په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په لیدنه کې خبرلارانو ته دا خبره وکړه. ښاغلی ټرمپ د نیویارک ټایمز یو راپور ته په اشاره چې د ایران په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیل د برید په مخالفت باندې وویلي، نه غواړم چې دغه برید رد کړم خو د دغه برید لپاره هم کومه بیړه نه لرم، ځکه فکر کوم ایران د دې چانس لري چې یو لوی هیواد وي. ترامپ د ایران او امریکا ترمنځ د عمان د پلازمینې مسقط وروستیو خبرو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ترجیح ورکوي د خبرو له لارې مسایل حل شي، خو هغه یو وار بیا ټینګار کړی دی چې نه پرېږدي ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او پروزکونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمنو او پروزکونکو برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پته مې خو جوړول لې زکونکو. لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راستا سو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیت تونو او کوم کارونه یې زموږ تاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. تیر ورځ لوست کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پیژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک ده، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جوړ ګلالي زده کوونکو، له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، مېرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکارا او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکارا د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې مېرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. مېرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود مېرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکې په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې مېرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندا لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکې په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازینی هاو لومړني افغانه مېرمنه و کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د مېرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، ځکه چې هغه لومړنی افغان مېرمنه و چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنا او خوږ زده کوونکو ولولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه و، یو تاریخي صحنه و، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت له امله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورني ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دې وکولی سوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وښیم افغاني ښځې حتی د مالیت سره د نړیوالو سیالیو وړتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وښیم که څه هم افغاني میرمنې مالیت لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې تعلیم باندې یو هند نشي ګرځیدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسیدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خو دا د نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی شي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسیدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام، میرمن زکیه خود دادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د مریمن زکیه خود ددی دا سرګند کړله چې مبارزه کول د دې اشکاراندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام، زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خود دادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی شي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خود دادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې دی ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی شي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. تر نو خوږو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خود دادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندی سمبول دی. درنو خوږو زده کوونکو، له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خود دادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د دې ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خود دادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمن و چې په دغو نړیوالو سیالۍ کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شول. یعنی دې دا ټول نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن زکیه خود دادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خود دادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او هم چنان د نن ورځې او تیری ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیری ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني میرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او هم چنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می عمری قدر منو درونو زکون کوم یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس مو وسوته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړی د صحت جمع پوم پتر می درونو ګللی زکون کول که څنګه چې زمرا تاسو مزمن د افغان مشهور مېرمن اور باندې نن ورځ به مرا تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات تر لاسه کو لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې مرا تاسو اوس مرد کران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتلې مېرمنې و پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتل افغانه مېرمنه در پیژنو هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم د تاسو ټولو خوږو او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کړي ځکه دا نوټ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ درنو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو بلکې د دې تر څنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چی شکردخت جعفری څوک و سره ول شخصیت و کوم کارنه د زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی شکردخت جعفری شکردخت جعفری څوک ده شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقشه فزیکپو او د تیبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی لولو چې شکردخت جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي او هم چنان شکردخت جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي تعلیم او علمی پرمختګ شکردخت په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل ولو چې شکردخت مېرمن شکردخت جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخت جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لارې پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي او هم چنان شکردخت جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده د زیمتر جپری احترا د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو اندازه کولو لپاره کارول کیږي دا زیفتر جفری یو داسې یو اله یا هم داسې یو وسیله و کله چې دوی اختراع کړل د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي یعنی هغه دقیق اندازه یا هم ان مقدار چې کیږي په پرې معلومیږي دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغیزمن کړی دی ناروغان لپاره یې خوندي او اغیزمن کړي، یعنې دغه وسیله چې د کومې شعاګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې یې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغیزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغیزمن کړي دي. د دې اختراع په مرسته د شعا اړوند جانب بی اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسله رامنځته شوله دغه قوم شعاګانې چې کومې اعتراضان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسله د زیمټر جعفري کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړل د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل سپل، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شو چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی هم هغه وړانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنې کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه، یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي، یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستی و، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت لامل څخه او هم چنان د قوم لامل څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې دې پر وړاندې باندې و د هغه سربېره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي، یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پرې شي دی هغه د دې شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردوخ جعفری بایی کسا هم تاسو پجوان که ستونز مشکلات رازی زین وقت تاسو پجوان که دست ستونز مشکلات رازی چه هغه د جنسیت مشکلاتی چه تشده یه نسی کولی پا تورنه که پرمختاگ وکی یا هم قومی اختلافات رازی یا هم تولنیز اختلافات رازی بایی ده دوگو طول ستونز و باوجود باید تاسو طول هیل ولری مبارزه وکی استقامت وکی ده تاسو کولی سیخ پلو خوبونو او ارمانون تا ورسیجی. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمی او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څیړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي، نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څیړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دی سرته رسولی دي، کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دي، خپل ژوند کوم درسونه دی ترلاسه کړی دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی سي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولی سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی مېرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یوه بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دغه هنر د نه پیژندنو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپلو ځانو څخه جوړ کړئ ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده. یعنی مېرمن شکردخ جعفری یوه له هغو افغانو مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. موږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله منده ده یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاس وایم. د نن ورځ لوسته هیله ده چې د تل په څېر نن ورځ هم د لوست راخري نشي ور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی دا چې خفګان څه دی او تر څنګه څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کړو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لسته راوړو دا چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمهاله خفګان بیا رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول د بیز مر سره کولای سي ترسو خفګان څخه لري پاتې سو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچېری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده، مګر کچېری دغه خفګان اوشتمهاله وسی مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځيږي تر درو هفتو پورې وغځيږي دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچې روز مهاله سي. مثلا کچې دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان دا یو طبيعت دی چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان یا کله کله ځینې حس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوو هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي دوام پیدا کی، یعنی لنډمهاله ونه سي، د اوږده مهال لپاره وسي، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسې دغه احساس وغځیږي او ستاسې د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسې نسي کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسي، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسي او درملنه وسي. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کیږي او د خفګان نارمل په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای شي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچيري د یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غواره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو، د خلکو سره ځان لري وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونو، څه خبرې اترې دا غو سره زیات ونه کو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګه بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نښې نشانې تر څو، یعنی هغه کس چې کوم خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نښې نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپي کې په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسې لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي. یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسې لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسې په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسې بې انرژي یاست، نسي کولی چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسې هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسې کې ډېره کمه وي، تاسې پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځان وژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې. مثلا نسی کولی پر یو څه باندې تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بې ثباتي لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري. مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي. یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نښې شانېسته چې دا ستاسې په بدن کې د ډېر ژور خفګان د شتون خبرداری ورکوي. موږ وویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاس ور کړی وي، مالي ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسې دغه نښې نښانې په ځان کې وینئ، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسې د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډېر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بے خوب یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بے ثباتی مې په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې چیرې دوام کوي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډیر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي، او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړي. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومني، خپل احساسات وپیژني، او دا ومني چې و تاسو خفه یاست. دا بیا سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي، د ځان سره کوشش وکړي، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ، او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ، یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپله ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه ستاسو په ورځ کې چې هغه ستاسو ورځ درښه کړی ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل ستاسو دغه ورځ ښه تیره شوی ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل، یا هم ګرځېدل، یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو، د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس ترکوي او استاس د خفغان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه در سره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه استاس لپاره نوي تجربه وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکي. او تر څنګه کوشش وکړي چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سره ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د مديټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي، دا خپل ستاسو ذهن ته ارامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او ستاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او ستاسو د خفګان، ستاسو د ذهني فشار کچه راکموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړي. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزور احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې یو مسؤلیت واخلئ. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلئ، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخستلو سره ستاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او ستاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تداوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او ارامتیا ترلاسه کړئ. هرڅه یو مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د دې ناکامۍ کېدو لامل څه وو، بیا د هغه په حقله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پایندې کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی کار کول باندې پیلوي، مسولیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس مو په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
د لوی مهربان رب سپیڅلی نام سلام نو نیکی هلی می منی درنو زکون کو هله د چیرو غو جوړ به اسا وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شر اخلاص توایم، هله د چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بر سلام مل پاتې سي. درنو زکون کو نن مو موضوع د ویرې په حق لاله د چې ویره څه ډول احساس دی او زموش په ژوند کې زموش په رواني او عاطفي روغتیا باندې څه غیزه لري، نن به په هم دغه لوست کړو باندې پوهیږو. نو په دې هیله چې په پوره دقت او لیوالتیا سره د نن ورځې لوست تاسو حاضر شوي اوسئ، تر څو دغه په زړه پورې موضوع څخه چې زموږ د ژوند لپاره ډیره اړینه ده چې موږ باندې پوسو، تاسو د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. موضوع مو ویره ده.
خپل د ویرې احساس د ژوند یو ډیره طبي برخه ده. هر څوک په مختلفو وختونو کې په بیلابیلو وختونو کې دغه احساس تجربه موږ او تاسې کړې ده، او د ژوند په مختلفو برخو کې موږ دغه احساس سره مخامخ شوي. که څه هم کله چې دغه احساسات ډیر شدید وي یا هم دوامدار وي، نو زموږ ورځنی چارې یا زموږ د ورځنی ژوند او زموږ په روغتیا باندې دغه احساس خپل اغیز پرېږدي، خپل منفي اغیز لري. خو بیا هم دا د انسان یو طبیعي د ژوند یو طبیعي برخه ده، یو طبیعي عکس العمل دی چې ټول انسانان لري او د ژوند په مختلفو وختونو کې دغه احساس تجربه کړی ده. مګر که چیرې دغه احساس په سم ډول سره مدیریت سي، په ښه ډول سره کنټرول سي، نو دا به زموږ سره مرسته کوي تر څو د ستونزو په وړاندې، د مشکلاتو په وړاندې موږ آرام او په باوري یا منطقي شکل سره موږ عمل وکړو، یا د هغه ستونزو په وړاندې موږ عکس العمل وشو. ویره بیا هغه احساس دی چې هغه د خطر په وړاندې د بدن طبیعي عکس العمل په توګه رامنځته کیږي. یعنی یو خطر دی، د انسان طبیعي عکس العمل، د انسان د بدن طبیعي عکس العمل همدغه ویره ده چې د خطر په وړاندې ښکارا کوي. د خطر کدای شي چې واقعي وي، کدای شي چې خیالي وي. مثلا داسې یو خطر چې موږ وینو چې دلته خطر موجود دی، خپل په سترګو وینو، دا یو څه واقعي دی، مګر خیالي به داسې دی چې یو کار تاسو سره کړی وي، ته د هغه د یا مثلا کوم آزموینه تاسو سره کړی وي، تاسو د هغه د پایلو څخه، د هغه پیشي یا د هغه امتحان یا د هغه آزموینه د نتایج څخه موږ ویره لرو. معلومه نه ده چې هغه کېدای شي منفي اوسي یا کېدای شي مثبت اوسي، مګر دلته کومه ویره چې زموږ په وجود کې ده، یا زموږ هغه بدن چې کوم د ویرې عکس العمل ښکاره کوي، هغه خیالي دي. نو ځکه دغه د ویرې احساس کېدای شي واقعي اوسي، کېدای شي هم خیالي اوسي، مګر ویره یو طبیعي انساني احساس دی چې هر وخت د خطر، د ناڅاپه پیښو یا هم د نامعلومو حالاتو په وړاندې څرګندېږي. د ناڅاپه پیښو مثلا نامبر ډول سره یو پیښه رامنځته کیږي، ته د ویرې احساس کوي. ځینې وختونه د نامعلومو حالاتو په وړاندې، لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، د یو څه نتیجه معلومه نه وي، د یو موضوع، د یو ازموینې، د یو پیښې، د یو حالت نتیجه معلومه نه وي، حالت نامعلوم وي، نو په دې وخت کې ته د ویرې احساس کوي. یو احساس خپل وجود کې لري چې شاید منفي اوسي، یا شاید مثلا پایله ناخوښه اوسي، یا ته د پایله څخه ناراضه اوسي، نو په دې وخت کې بیا هم ته د ویرې احساس کوي. دغه احساس بیا د انسان په ژوند کې د بقا لپاره ډیر اړین دی، ځکه چې بدن د ویرې په وخت کې د خطرونو د مخنیوي لپاره چمتو کیږي. ځینې وختونه زموږ لپاره ویره ځکه د ژوند د بقا لپاره اړین دی چې زیاتره وختونه کله چې خطر پیښیږي یا موږ د خطر سره مخ کیږو، زموږ په وجود کې کم د خطر د ویرې احساس چې دی، هغه وشته د توان راکوي چې د هغه خطر مخنیوي وکړو، یا د هغه خطر د مخنیوي لپاره موږ آماده اوسو. که څه هم عادي ویره بیا طبیعي ده، خو که چیرې دغه ویره بې ځایه وي، دوامداره وي او خیالي وي، که څه هم خیالي وي که واقعي وي، که چیرې ډېر مثلا بې ځایه، مطلب هم هغه خیالي ویره ده، خو که چیرې دوامداره وي، اوږدمهاله وي، نو دلته د رواني یا بدني ستونزو لامل کیږي چې بیا هم زموږ په روغتیا باندې، زموږ په ژوند باندې ډېر بد اغېز لري. نو موږ باید د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د لمنځولو وړلو لپاره موږ باید لاس په کار شو. ویره هم خپل مختلف ډولونه لري، یعنی په مختلفو ډولونو باندې د ویرې د احساس ویشل شوی دی. یو طبیعي ویره ده، که چیرې مثلا موږ طبیعي پیښ په نظر کې ونیسو، د هغه طبیعي پیښ په وړاندې یا د ځینو طبیعي پیښ په وړاندې کومه ویره چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. هغه ویره چې هغه د حقیقي خطر په وخت کې پیدا کیږي، یعنی په واقعیت، په واقعیت او په حقیقي ډول سره خطر موجود اوسي، د هغه په وړاندې کم د ویره احساس چې موږ لرو، هغه طبیعي ویره ده. مثلا د یو حیوان څخه، یو خطرناک حیوان دی، دلته په واقعي ډول سره خطر موجود دی، د هغه څخه موږ بیره لرو. یا مثلا د اور څخه، اور په واقعیت سره یو خطر دی او موږ باید د دې څخه بیره ولرو. یو ځنګلي حیوان داسې نور څه چې په واقعي ډول سره هلته خطر موجود وي، نو زموږ دغه بیره چې د هغه طبیعي ده، یعنی یو نارمل حالت دی. دوهم ډول چې دی، هغه ته بیا فوبیا ویل کیږي. فوبیا بیا د ځنګړو شانو څخه یا د ځنګړو حالاتو څخه ډیره شدیده ویره ده. مثلا د لوړ ځایونو څخه ویره، لوړوالی څخه ځینې انسانان بیریږي، د اوبو څخه بیره، مثلا زین کسان وای چې دو بو سره بلی جډیر ی سمندر ته درېدل نه سي سمندر ته نږدې کېدل نه سي یا ډیر او بو ته کتل نه سي ځکه دوی دغه بو سره ویره لري یا زین کسان داسې کسان هم موجود دي چې هغه د هغه ویره د خلکو په مینس کې مثلا د خلکو په مینس کې چې کله اوس د ویره احساس کیه چیرې چې د خلکو شمیر هلته ډیر اوسي دلته د ویره احساس کوي دا د زینو ځنګړو شانو څخه د زینو ځنګړو حالات څخه یو ډیره شدید ویره ده چې دې ته بیا فوبیا ویل کیږي بلې بیا ناڅاپي ویره یا پنیک دی چې دغه بیا د ناڅاپي او شدید دغه ناڅاپي او شدید بیرو یا بریدونه چې دی هغه بیا په بدني او رواني ډول سره انسان اغیزمن کوي زموږ په بدن باندې زموږ په فزیکی روغتیا باندې یا هم زموږ په رواني روغتیا باندې حتما منفي اغیز کوي څلورم ډول چې دی هغه سوشل انزایټی دی یا اجتماعي ویره ده د خلکو په منځ کې ویره یا د نورو د قضاوت څخه ویره موږ د دې څخه بیریږو چې د زیاتره خلکو یا د زیات شمیر خلکو په منځ کې اوسو یو ډول بیره موږ لرو پلانکې په ما په اړه څه فکر کوي یا د خلکو په ماته په کم نظر سره ګوري دا یو ډول بیره ده چې موږ په وجود کې ده د دې ټولنیز بیره ویل کیږي یا هم د دې څخه بیریږو چې خلک موږ په اړه څه ډول قضاوت کوي دا هم یو د ویره یو ډول دی چې د ته اجتماعي یا سوشل انزایټی ویل کیږي پنځم ډول بیا دوامدار ویره ده کرونیک فیر دا بیا هغه ویره ده چې په اوشتمحال ډول سره د انسان په وجود کې موجود وي یعنی ډیر اوشتمحال وي دوامدار وي مثلا د ناکامۍ څخه بیره د راتلونکو په اړه اندیشنه موږ همیشه د دې شي څخه بیره لرو چې په راتلونکو کې به څه پیښ شي یا سبا کدا څه څه پیښ شو څه به وسی دا هغه زموږ بې ځایه خیالي او دوامدار ویرې دي چې دا هم زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې خپلې اغیزې پیژني راځو د ویرې اسباب ته یو لې د ویرې احساس پېښېدل سي ویرې چې دا هغه بیا هم د مختلف عواملو لامل پېښېدای سي مثلا ځینې کېدای شي چې هغه ذهني عوامل وي مثلا منفي تجربه یا د زینو ناخوالو د زینو کړهونو د ډیرو سختو حالاتو یادونه موږ بیا ځلې یادونه کو بیا موږ ځینې د ویرې احساس پیدا کیږي یا رواني فشار یا هم اندیشنه دا هم هغه ذهني عوامل کېدای شي چې د ویرې احساس موږ په وجود کې راوپاروي ځینې وخت کېدای شي چې فزیکی عوامل موږ د ویرې موږ د ویرې د احساس رامنځته کېدو لامل شي مثلا د مغزي کیمیاوي موادو بدلون موږ په مغز کې ځینې کیمیاوي مواد بدلون چې رامنځته کیږي دا هم یو ډول یو ډول ویره زموږ په وجود کې رامنځته کوي ځینې ناروغي یا د بدن کمزوري په دې وختونو کې هم د انسان په بدن کې بل دي چې هغه وغوړي دا هغه په وجود کې د ویرې احساس پیدا کیږي ځینې وختونه کې داسې بهرني عوامل د ویرې درامسته کېدو لامل شي مثلا د ژوند ناڅاپي بدلونونه لکه د یو چامړین یا جلاوال یا ځینې نورې پیښې چې هغه د انسان په ژوند کې بدلون راولي او د ویرې احساس رامنځته کوي یا د خطرناکو حالاتو سره مخامخ کېدل د ماشوموالي تجربه هغه پیښې یا هغه ځینې واقعي چې هغه په کوچنیوالي کې یا زموږ په ماشومتوب کې د ویرې لامل سوي وي یا مثلا هغه کېدای شي چې د یو چا ناوړه چلند وي یو ډېر غلط حرکت یې زموږ په وړاندې کړی وي که چیرې موږ ماشوم اوسو او هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي یا ځینې وختونه په کوچنیوالي کې یو فزیکي زیان موږ ته رسېدلی وي هغه پیښه چې هغه زموږ سره په کوچنیوالي کې یا په ماشومتوب کې زموږ سره واقع شوی و هم هغه پیښې زموږ د کوچنیوالي څخه تر اوسه پورې تر ځواني پورې یا کېدای شي حتی تر سپینجرتوب پورې یا سپینسروالي پورې زموږ په وجود کې هغه زموږ په ذهن کې پاتې سي او دا نو ویره بیا کچیر موږ هر څومره ځوان سو هر څومره سیمبل ورسی بیا هم هغه ویره زموږ وجود کې پاتې ده نو ځینې د ماشومتوب تجربې ځینې پیښې هم کېدای شي چې هغه د ماشوموالي څخه زموږ وجود کې د ویره احساس رامنځته کړي وي تر هغه وخت چې ځواني جو سیمبل ورځي او حتی سپینجری سپینسر کېږي د ویره نشي نشانې ترسو چې ویره کېدای شي په مختلفو شکلونو سره په مختلفو ډولونو سره څرګند شي مثلا ذهني نشي کېدای شي دوامدار اندیشنه د خطر په اړه زموږ همیشه تشويش داوي چې کچیر دا څه منفي سو یا کچیر دا موضوع پایله دا سی و دا سی څه اندیشنه موږ لرو چې دا هم یو ډول د ویرې نشه د چې موږ په وجود کې ښکارا کیږي یا د فکر کولو یا د تصمیم نیولو توان موږ د لاس ورکړي موږ بیریږو یو ډول بیره لرو چې دا په دې حق له موږ غلط تصمیم ونی نسو مثلا بدني نشي د ضرورت تیز درزیدل د سالندیدل د بدن زیات خولې کول یا کله کله زیات د خولې احساس کول دا هم د ویرې نشي نشانې دي کله چې موږ وبیریږو زړه مو تیز غورځي یا مو سالندکیږي یا مو بدن ډیر خولې کوي یا هم برعکس ډیر یخیږي یا ځینې وختونه د نامعلوم حالات په وړاندې موږ نارامه یو یو ډول نارامیز موږ په وجود کې وي هغه حالت پاکله چې هغه معلوم ندی دا چې پاینده کې څه پیښیږي ازموینه مو ورکړې وي موږ یو ډول د هغه ازموینې پایله معلومه نه ده نامعلومه حالت دی په دې وخت کې بیا هم موږ یو ډول نارامي لرو چې دا هم د ویرې احساس دی یا د ویرې نښه ده یا د ویرې په حق له موږ بې کنټروله احساسات لرو نو دا د ویرې نښه نشانې ده همدغه د ویرې احساس بیا کچیرې په هر ډول حالاتو کې زموږ په وجود باندې اغېز پرېږدي کچیرې په عادي حد کې وي د انسان ژوند ته کوم تاوان نه رسوي خو کچیرې دغه د ویرې احساس ډېر دوامداره وي ډېر شدید وي نو ځینې ستونزې رامنځته کوي مثلا ځینې رواني ناروغۍ رامنځته کوي لکه استراب یا اندېښنه یا په ډېر ژور خفګان یا ډپریشن باندې موږ اخته کیږو چې دا د ویرې له امله دغه رواني ناروغۍ موږ ته پیښیږي کېدای شي د انسان ټولنیز اړیکې هم کمزوري کې موږ ویره ډېر لرو ځان نسو کنټرولولای موږ اړیکې د خلکو سره کمزوري کیږي د ژوند کیفیت هم اغېزمنوي مثلا د کار په چاپیریال کې نسو کولای په کاري چاپیریال کې موږ خپل کار په سم ډول سره مخته یوسو د ژوند کیفیت مو خرابېږي یا مثلا د زده کړې د درس ویلو د مطالعه کولو ورتیا د لاس ورکو ځکه موږ ذهن د تعماده نه دی هغه ویره احساس د ویره احساس چې دی هغه موږ پر ذهن باندې موږ پر افکار باندې تاثیر کړی دی او موږ ذهني نارامتیا سره مخ کړی نو دلته کله چې ذهن رامنوي نو څه کولای چې شي اړیکې ولرو نو څه کولای چې خپل ورځنی چارې مخته یوسو نو څه کولای چې زده کړو کوه مطالعه وکړو هیڅ کار نه څه کولای د بدن فزیکی روغتیا ته هم زیان رسوي مثلا کله چې د ویرې احساس کو زړه مو ډیر تیز درزیږي یا ځینې غیر نارمل حالات رامنځته کیږي زموږ د وجود په داخلي غړو کې مثلا د فشار ناروغي په مشکله سور سره مخ د فشار ناروغي راته پیدا سي یا د زړه ناروغي راته پیدا سي دا هغه د ویرې اغیزې دي چې زموږ پر وجود باندې پرېږدي درملنه کچيري زهني درملنه داسې ده چې تاسو باید د رواني مشاور سره مشوره وکړئ د ویری سره د مخ کېدل په وخت کې کچيري د حالات سره تاسو مخ چې تاسو د بیر احساس کوي نو باید په تدریجي ډول څخه د ویری څخه تاسو ځان خلاص کړئ ځینې وختونه تاسو د استراحت تخنیکونه کار کیږي ور سره واخلي دا رامه کېدو د پاره ځینې فعالیتونه سره ورسوي منظم خوب وکړئ صحتمند خواړه وخورئ وخورئ د کافین او الکول او نشي مواد څخه استفاده وکړئ کچيري په 15 مرحله کې د دې چې تاسو باید درملنه وکړئ دا هغه مرحله ده چې تاسو ویره تر حد زیات وي شدید وي او دوامدار وي باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ د ویرې د مخنیوي لپاره تاسو د ژوند د ستونزو سره په تدریجي ډول سره مخ شئ د نور سره خبرې وکړئ د استراحت تخنیکونه تاسو کار کړئ او همیشه هڅه وکړئ مثبت فکر وکړئ نو درنه زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ وګرځیدلی وي ترڅو کې درس مو کلمه مهربانه رب سپارم شه چاري